په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پدې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون په وزي حضور دراتلونکي په اړه خبرې کوي. د تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې د هیواد وباسي. پر دې یو ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی وارول کوو اسمت سروان ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي د طالبانو د حملو شدت د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخ وي. ملګرو ملتو په یمن کې د مارب شار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداري ورکړه او د امریکا ولسمشر وایي ټول امریکایان به تر دوبي پورې واکسین شي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قماندان وایي په شمی کې چې له معمول سره سم طالبان د جګړې شدت کموي، د ډلې جګړه تیزه کړي او دا کار د افغانستان د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخ وي. جنرال ملرنن رويټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو د تاوتریخوالي شدت تر پخوا کلونو خورا زیات دی. د وویل د حمل په میاشت کې مخکې تر دې چې طالبان په سرلنی عملیات پیل کړي، د ژمي په باورینو میاشتو کې عموما جګړه سړیږي، خو په سرژنی ژمي کې طالبانو لا شدیدی او زیاتې حملې کړي چې له کبله د افغانستان حکومت استل شوی چې د تو دوبی د جګړو لپاره چمتووالی چټک کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځم به پورس به په افغانستان کې د ناتو د عسکرو د پاتکیدو یا استلو په پریکړه بحث وشي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان استازي هم د ناتو د دفاع وزیرانو په دی آنلاین غونډه کې برخه اخلي. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وشل شوې دي. د کابل امنی قماندانی دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د بیان لمخې چهارشنبه په ونی مو بجو د دفاع وزارت د اپراسیون امر ډګروال عبدالقیوم ځاځای او زوی فهیم چې د ملي امنیت ریاست افسر و د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خیلو سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وشل شوې دي. دواړه دندې ته روان ول چې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقانی شبکه کوي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشي پر پوسټه برید کړی او لستنه طالبانی وژلی دي. د پامیر قلو اردو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لست طالبانی وژلی او ونوري ټپیان کړي دي. د خبر پاڼې لمخې په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات لمن زوړل شوی دي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څلور امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دایکنډي والی محمد رضا همدردن ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه مهال د کجران ولسوالۍ په سوفتنګي کې وشوه چې د امنیتي ځواکونو د هموي موټر په لار کې ماين وچاو دي.
له بده مرغه څلور تنه شهیدان شوي او دوه ټپیان دي. هلته درې ماینونه کشف شوي وو، یو یې خونسا کړ خو دوهم ماین د ملي اردو پر هموي وچاو دی.
تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د دې جلا د هرات اسلام کلا په لویه لاره کې د ماین په چاودنه کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د هرات د امنیت قوماندانۍ ویندوی عبدالاحد ولی ازادي رادیو ته وویل پیشنن سهار نه نیمې بجې په روزنک سیمه کې هغه مهال وشوه چې د امنیتي ځواکونو موټر پر ماین وخوت. د دې پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان هوایي شرکت وایي افغانستان ته الوتنې زیاتوي. دغه شرکت رئیس ارشد ملک نن په کابل کې د افغانستان د هوایي ملکی چلند ادارې رئیس محمد قاسم وفایی او یو شمیر سوداګرو سره په کتنه کې وویل چې پی آی ای یا د پاکستان هوایي شرکت غواړي چې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته هم الوتنې پیل کړي. حاضر دمه د پاکستان هوایي شرکت یوازې کابل ته الوتنې کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د مارب شار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کېدای شي د سلګونو زرو تنو د بی ځای کېدو سبب شي. معرب د یمن د رسمي دولت یو ورستي پاتې اډه ګڼل کیږي. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې لکونو تنو چې د یمن د شپږکلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پرېښودو تاړ شوي معرب سیمې ته پناه وړې او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت د یو چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د ښار د لویدیځ 1.5 کیلومتر ته رسېدلې او معرب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درس امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي. د چې د جنوري په شلمه له وخت تر لاسه کول وروسته په لبړنۍ ولسی غونډه کې خبري کولې چین ته د بشري حقوقو په مسأله کې خبرداري ورکړ. بایدن مخکې اټکل کړی و چې ټول امریکایان به شاید تر پسرلی پورې واکسین شي، خو سپینې ماڼۍ په وروستیو کې دا نیټه شاته کړه ځکه چې د واکسین د په چمتو کولو او رسولو کې ستونزې شته. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سنا جرګې پر اقلیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړې او هغه یو سیاسي خپل چارو کوي بلل دي. ترامپ غواښ کړی چې مکانل د جمهوریت پالو په منځ کې خپل ګرانښت بایللی دی. ترامپ په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ مکانل یو سرزوري بې معاشرته او خپل چارو کوي بلل دی.
له اسمت سروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې دا ځینې نور خبرونه غواړي ولولي د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپک سرتیری به تر مې میاشت له دې هېواده وباسي. د افغانستان حکومت د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې څه تمه لري؟
دا ناتو د دفاع وزیرانو له ناستې زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د واقعیتونو او شرایطو پرناکه تصمیم ونیول سي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې دا ځل د غزنی شاعرانو په یو مشاعره کې د سولې په پار خپل شعرونه وبلل.
بچا ډوډۍ ګلاس وبدې وي خو سولې دی وي پر سر مبام کنه وینه دی وي خو سولې دی وي.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې بریتانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په سیمو کې پر یو اوربن سلاو وکړي تر څو خلکو ته د کووید 19 ناروغي ضد واکسین ورسول شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. بسم الله قدم را واخله شایستنا دا ډول سندرې لکه په ودونو کې دوت شوی په دې اړه نور معلومات د جون پښی بو ونې خبرونه کې واوري. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې ورخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته په تاسو کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویل چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیری به تر مې میاشتې له دې هېواد وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم ویل په افغانستان کې د سولې روان بهیر د دې هېواد د لانجې د هواري لپاره تر ټولو غوره لار ده او نور د دې التیا نه ویني چې ځواکونه په هغه هېواد کې امپات شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون لمخه باید تر مې میاشتې پورې ټول بهرني سرتیری له افغانستان ووزي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویل چې پر دې او په ټوله کې له طالبانو سره د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي. نور د ازادي راډیو خبريال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د وزیر در زونی او دلته د خپل ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم وستو پاره د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې لپاره لیدو او پریکړه تر اعلان وړاندې نیوزیلند په دې هواد کې د خپل شل کلن پوځي ماموریت د پاتې رسولو اعلان کړی. دا هواد اوس مال په افغانستان کې आवाज شپک تنه اسکر لري او غواړي چې د می میاشتې تر اخیره ای افغانستان وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسندرا آردر رسنیو ته ویلي په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نور نه ویني. اغلی آردر زیاته کړي په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوړه لار ده او نور په یاد هیواد کې د پوزي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته امنیتی تشنه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپل 3500 واسکار په مر په افغانستان کې په پوزي د افغان ځواکونو دروزنی او بیا رغونې چارو کې وانډه اخیستي، خو په روسي کلونو کې د دې اسکر شمیر راکم او اوس مهال یوازې شپږتنو ته رسیدي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د پوزي ماموریت پر مهال لس نیوزیلندي اسکر وژل شوي دي چې د دې هیواد صدر اعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اتلان بولي. که څه هم جاسندرا آردر وایي دا پریکړه د ناټو له شریکانو سره له مشورې وروسته کړې، خو دوه ورځې وړاندې د دې سازمان سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل تر یو مناسب وضعیت وړاندې به خپل عسکر له افغانستان ونه باسي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د خپل هیواد او خلکو ساتل د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او اوس مهال دا لړۍ روانه ده. د دې شورا وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس افغان ځواکونه له تروریزم سره په مبارزه کې اغیزناک رول لوبوي. د ناټو د دفاع وزیرانو له ناستې زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د واقعیتونو او شرایطو پر رڼا کې تصمیم ونیول سي. د افغانستان ستراتیژیک پارتنرشپ ورسره پر ځای دی او په هغه تړون کې د تروریزم پر وړاندې مقابله لومړیتوب لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسکر د می میاشتې تر اخره افغانستان پرېږدي، خو په امریکا کې د نوي حکومت له راتګ وروسته پر دې نیټې لا هم روسي پرېکړه نه ده شوې او تر ډېره په وضعیت او شرایطو پورې تړلې ښکاري. طالبان ټینګار کوي چې د شوې هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسکر افغانستان پرېږدي، خو د سولې خبرو میستا د طالبانو نه حاضرېدو او د تاوتریخوالي دوام د طالبانو د دې غوښتنې پر وړاندې منفي لیدلوری پیدا کړی دی. تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ویناسته په خپلو خبرو کې ویلي د ستونزې حل د خبرو په میز کې نغښتی دی، نه د خلکو په وژنه کې.
ټول مسائل چې نظرونه او فکرونه وي د مطرح کېدو وړ دي او ځای د خبرو میز دی، نه د جګړې میدان او د افغانستان د خلکو وژل او ترور.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس داسې مال د خبرو پر دوام ټینګار کوي چې لیوي میاشتې زیات وخت وشو چې د قطر په پلازمینه دوها کې د دواړو لوریو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، خو جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستې او د هدفي وژنو ګراف هم لوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلې اور په اړه بحثونه وشول او د جرګې له حکومت وغوښتل چې سوداګرو ته د اوختو زیانونو ان تاوان ورکړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو د پیښل ارزولو وروسته به زیانمن شو سره مرستې وکړي. د تېرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د افغان سوداګرو په سلګونو ټانکر په اور کې وسوځېدل چې د چارواکو په وینا سوداګرو ته په سلګونو میلیون ډالر زیان اړولی دی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د افغانستان د ولسی جرګې د چهار شنبې د ورځې عمومي ناستې آزاد بحث تر ډیره د دغه هیواد په اقتصادي مسایلو په ځانګړي ډول د هرات د اسلام قلعه په پیښې ورټول وو. وکیلانو ټینګار کاوه که په یاد ګمرک کې له فساد مخنیوی سوی وای. د ګمرک د اسنادو د طی مراحل کېدو پړاو چټک او لومړني خدمتونه سم وای، دغه شان غمیزه به نه پیښېده. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د چهار شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې حکومت باید سوداګرو ته د اوختو زیانونو تاوان ورکړي.
په اسلام قلعه کې وحشتناک اور لګېدنه چې له امله یې د سوداګرو سلګونه کنټینر مالونه وسوځېدل په افغانستان کې یو خصوصي سکتور ته سخت زیان واړوه. موږ سخت اندېښمن کړي یو، باید دا تشخیص او عوامل پیدا شي چې څنګه اور رامنځته شي. حکومت باید له خصوصي سکتور نه د ملاتړ په خاطر توان ورکړي ترڅو اقتصادي رونق له مات سره مخ نه شي.
ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې د پیښې د څرنګوالي د څېړلو لپاره د ولسی جرګې یو پلاوی اسلام قلعه ته ولاړ سي څو هر څه له نږدې وګوري او کره معلومات راټول کړي. د دغه جرګې غړي کریم اتل وویل چې له پیښې وروسته د سوداګرو ځینې مالونه ورک سوي هم دي.
تاکي ترڅو ولاړ سي او دا موضوع وسیږي چې ولي او په څه خاطر باندې دا پیښه رامنځته سول او د ځینې تجارانو او خلکو مالونه ورک سوي دي، غلا سوي دي، دا باید جدي بررسي سي.
په په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې پیښې له ارزولو وروسته به زیانمن شویو ته جدي رسیدنه وسي. د افغانستان د مالی وزارت که څه هم د فساد او د ګمرکي چارو د پس بهیر په اړه د ولسي جرګې د غړیو د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې تر څېړنو او ارزونو وروسته به دوی ته رسیدنه وسي. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اسلام کلا ګمرک د ورلګیدنې پیښې د سیړنو لپاره د بحران کمیټه چې له مختلف پلاوي څخه جوړه ده ساحې ته استولې ده. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو موین په مشرۍ یو ګډ پلاوی هم مازف شوی تر څو د یادې پیښې د سرنګوالي د اوښتې زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسیدنې په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالي مقام ته وړاندې کړي.
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اورلګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی او دوی له حکومته د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د جون پښیبو کې له ونیز خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم مهیروي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو البته په اف ام سل البته لوی خبرونه کې د اف ام سل شریف پنځه صفه صافه وځي اوریدل شي. په غزنی کې یو فرنګي ټولنې یو غږ د سولې لپاره تر سره لیک لاندې پرون یو مشاهره جوړه کړې وه. په دغه مشاهره کې د جګړې په ښکېلو لورو غږ وشو چې نور د جګړو لاس واخلي او اوربند ته غاړه کېږدي. په دې مشاهره کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډیرو شاعرانو ګډون کړی و. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
یاو ژغ د سولې لپاره هغه حمله هغه شار چې هر ورځ ورڅخه د جګړو و جنو وینو تو یو لو ژغ ناراضي. غزنی دغه ولایت ل مرکز څخه په 15 کیلومتر واټن شمال ویدیز لور ته په نوابات سیمه کې وخت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبه په ورځ مشاهره جوړه کړې و. په دغه مشاهره کې د شاعرانو فرهنګ پالو او د قلم خواندانو ترڅنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانه ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
وچه ډوډۍ ګلاس وبدی وي خصول ادوی پر سر مبام کنه وینه دیوي خصول ادوی د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو ژوندۍ دی اوسی. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو ژوندۍ دی اوسی ورته دعا کو چې خ دیوي خصول ادوی.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی خو وای شعر بیا هغه کلام دی چې لزل خیزي او پزلک شینی. دلته هدف لدې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زل په غوژن اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې و چې په جګړو کې شکیل لوري دي د دوی غوښتنه د زل په غوژن واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعره په څنډه کې آزادی رادیو ته وویل
مردم افغانستان دقیقا از صلح آرزوی شان است.
صلح د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات صلح او اوربند لومړنۍ غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یو غږ ورورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتې دي او تل دا وایو په شعر کې په غزل کې په ناسته په ولاړه په مسجد کې په محراب کې په هر ځای کې دا نارې راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهۍ او د شاته ورستوالي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شیر چې اغیزمن کلام بلل کیږي نو دغه مشاعره ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعره غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیز به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیز کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نهادي فرنګي وخت فار جوړ کړی ولا او ډېرې والی مثبت اغیزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله او نسبت په دې برنامه خو ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږی دي، نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
خدایا سولې راولې ډېر مې ارمانونه دي، خدایا سولې راولې ډېر مې ارمانونه دي.
شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا د ازادي رادیو په د ازادي په چپو کې خبرونه کې د ناتو دفاع وزیرانو پر غونډې خبرې کوو. د ناتو دفاع وزیران نن سره جرګه کیږي او یوه موضوع هم د بحث د دوی افغانستان دی چې آیا په افغانستان کې ناتو خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي او که امپایر ته ورسوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د ناتو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د تیرې دوشنبې پورې زوړ ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د ناتو دفاع وزیران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون د سره غور کوي. د دې تړون یو جز هم دا دی چې باید ټول بهرني ځواکونه تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. طالبانو د غونډې په درشل کې د غراز پرون د امریکا ولسته په یو سرخلاص لیک کې غوښتنه کړې ده چې امریکا دې د دوحې د تړون درناوی وکړي او هغه دې په بشپړ ډول عملي کړي. سبا د ناتو دفاع وزیرانو غونډه تر ډیره په افغانستان متمرکز ده. ناتو په اوس وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته وړي چې په چوکاټ کې شاوخوا لزره سرتیری وندلری. دغه ماموریت هدف هم دا دی چې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي، د هغوی ملاتړ وکړي او دغه راز سلا او مشورې ورکړي. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. بریتانیا با په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابر شي. تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع پکې راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ یو شمېر هغو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي چې افغانستان هم پکې شاملېږي، ویل کېږي چې شاوخوا 140 میلیون کسان باید د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. نوري د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد د صفي الله ستنیزي راپور کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب به دا غونډه رهبري کړي. دا به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو لارې د واکسین د رسیدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 160 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ لنه امنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووید 19 واکسین نه دی پیل شوی خو تیر کال چارواکي په اکثرو امنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا ویدوارد ویلی د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړې کوي په مختلفو کچو ننګون کوي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وخی. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووېډ 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لکه مخ په ځوړ شوې. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14 د کورونا مثبت راپور شوې قضیه لتیر اکتوبر تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټه به 600 میلیونه ډوز واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوز واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت یو په درې راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غا کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیر بیا بي وزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین در رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې تر چهار شنبه په ټوله نړۍ کې سباندي 109.5 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
تاسو لا پیغامونو
زه له کونړ ولایت نه خبر کوم. یو تن مایوب نه په کونړ ولایت کې ټول واسطي دي چا واسطي هغه کار کیږي او چا واسطي نه هغه کار نه کیږي. زمونږ دریو کالو روپۍ پاتې دي چې کله ورش کله بودیجه نه پاتې او کله بودیجه کته او کله بودیجه پټه ده او چا چې واسطي هغه روپۍ کیږي هر څه کیږي. او زمونږ دا پاس چې د کونړ دغه کوم مامورین چې دي دغه په پاسات کې خېل او د مایبین حق باید ځینه کې یو بعد د وزیرانو سره تاسو خبرې وکړي په دې اړه چې کونړ کې دغه مامورین ډېر بدر وي کوي مایبین سره او خپل حق په خپل وخت نه ورکوي. والسلام.
زه عبد الرحمن ایدری يم د لشکرګاه څخه تاسو دغه پیغام پریښې دي. دا چې د ناوی په ولسوالۍ کې موږ ډېرې بیرې ستونزې لرو. یو عمده ستونزه مو د کرنې په برخه کې ده. دا جو سیلان د ضرو وخت دی او موږ بسګران یا کاریګر مش کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په نوو ولسوالۍ کې هغه کومې دوه لارې چې یو عمومي په وخت امبر لارې او بل لارې چې پر کلابستان کې د کښتۍ لارې او دغه لارې دوه دي د وسپاره بندې دي. نو موږ په نوو ولسوالۍ کې موږ نس کولای چې هغه جواري په شاته را تولید کړو. یا هم کوم شي دی یو مریض ولرو نو په نوو ولسوالۍ کې پیلن رښتونه هم دا چې مستر دې په لاره رښتونه جاله تم خپل مریض ورولو. موضوع واجنی ہی لگا دے دو حکومت دخے کہ دا غلار مرتفع سامت ہو گے تدریق او ملاسی تکیو مرضو کولے جی کشاک اکتل جاری تولید کرنے وسلام
د لوګر ولایت د جریرو سوالې د منګل کریمی اړیکنی ولې وحدنا پولات خبرې کومه. دلته پټی شي راغوړي مالونه پناري دي. موږ سره کومه ځنسته پیسې راشي هغه زورواکو ته ولاس ورغلي دي. موږ ځان څوک لا خوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مریخ په لور د متحده عربی امارات واسطه ولې فضایي بیړۍ د سهارې لومړني تصویر به تزمک دره استولې. نور بلې اسمت سروان وورو.
د متحده عربی اماراتو ستور بیړۍ له مریخ څخه لومړنی تصویر مځکې ته مخابره کړی دی. دا عکس د تیرونې د چهارشنبه په ورځ اخیستل شوی و. د متحده عربی اماراتو د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم پر خپل ټویټر پاڼه د خپل سپوشمکۍ له لوري استول شوی تصویر خپور کړی دی. په عکس کې د دې سیارې پر نیمایي برخه د لمر رڼا لیدل کیږي او د غراس د مریخ تر ټولو ستر اورغورځی غر ښکاري. د متحده عربی اماراتو سپوشمکۍ په میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزل وروسته د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. اماراتي چارواکو ویلي د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر کیلوې اتکا نور هم کم شي. تر اوسه د مریخ په لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلي یا یې اور اخیستی دی. د دوبی واکمن او د متحده عربی اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبه پورس د مریخ اتموسفیر ته د خپل ستور بیړی تر داخلي دو مخ کې د هغې د بریالي توپ چانس په سلو کې 50 بللی وو. په 2019 میلادي کال اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حزاو المنصوري په نوم ستور بیړی نړیوال فضایي تمځای ته لاړه. د دغه هیواد ستور بیړی د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شو. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستور بیړی هم د مریخ په لور روانې شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت دې سیارې ته ورسیږي.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو.
بسم الله قدم را واخل شایستنا
دا ډول سندرې لکه په ودونو کې دود شوی. په دې اړه به د ازادي رادیو د ژوند په شیبو ونیزه خپرونه کې نور معلومات واوري. لبلې د اساسي بشري حقوقو خپرونه سره یو ځای درته خبرو. خصوص په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اسمت سروان ته ورور کوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
افغانستان کې د امریکایي پوځانو عمومي قومندان وای په ژمي کې چې له معمول سره سم طالبان د جګړې شدت کموي. د ډلې جګړه تیزه کړې او دا کار د افغانستان د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخوي. جنرال میلر نن ریټرز خبري آژانس ته ویلي د طالبانو د تاوتریخوالي شدت تر پخوا کلونو خورا زیات دی. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځې غونډه نن پیل شي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه به هم په دې غونډه کې خبري وشي. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وشل شوې دي. د کابل امنیت قمانداني دا خبره تاییدوي چې د دغه ولایت په باګرامي ولسوالۍ کې دا دوه تنه وشل شوې دي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لار کې د دوی په وینا د طالبانو د اخاذي او تلاشي پر پوسټه بریټ کړی او لستنه طالباني وژلې دي. د دایکونډي ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څلور امنیتي ځواکونه وژل شوې دي. لبلې خوا د هرات اسلام کلا په لوی لار کې د ماين په چاودنه کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوې او دوه نور ژوبل شوې دي. د پاکستان هوایي شرکت وایي افغانستان ته الوتنې پیلوي. دغه شرکت رئیس ارشاد ملک نن په کابل کې د افغانستان د هوایي ملکی چلند ادارې رئیس محمد قاسم وفایي او یو شمیر سوداګرو سره په کتنه کې ویل چې پی آی ای یا د پاکستان هوایي شرکت غواړي چې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته هم الوتنې پیل کړي. د امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او بریتانیا د بندنوي چارو وزیرانو په یو غړه اعلامیه کې د عراق د اربیل هوایي ډګر په شاوخوا کې د امریکا په مشهید ائتلاف پر اډې حمله په کلکه وغندله. او د امریکا ولسمشر جو بایدن درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي.
او سم په مکرې سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوې چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې په کابل کې د مویتای سیالۍ پیل شي. د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ له جوړولو هدف د لوبغاړو د مهارتونو لوړول او د ورزشکارانو د سولې غږ اوچتول دي. ښاغلی حسینی وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د جمعې په ورځ د سلویښتو ورزشي کلبونو او اتیا لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د مویتای فدراسیون تیرونی هم د مویتای نړیوالې ورځې په مناسبت سیالۍ تر سره کړې. زیمبابوی د افغانستان لوبډلې پر وړاندې سیالیو ته خپل لوبډلې اعلان کړه. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مارچ میاشتې په دویمه او لسمه نیټه د زیمبابوی پر وړاندې دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي. د زیمبابوی کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې یادو ټیسټ لوبو ته د سین ویلسن په مشرۍ خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. افغانستان به تر ټیسټ سیالۍ وروسته د زیمبابوی سره درې شل اوره لوبې هم ترسره کړي. لومړی شل اوریزه لوبه به د مارچ په لسمه، دویم شل اوریزه لوبه به په 19 او دریمه هم د یاد میاشتې په 30 نیټه ترسره کیږي. افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې څلور ټیسټ لوبې ترسره کړې چې د زیمبابوی په وړاندې راتلونکي لوبې 15 او 16 ده. تر دې وړاندې افغانستان په ټیسټ سیالیو کې له هندوستان، ایرلند، ویسټ انډیز او بنگلاديش هیوادونو سره مخ شوی. او ټاکل شوی چې د هند د آی پی ایل سیالیو ته د لوبغاړو د رانیولو مراسم سبا پنځشنبه ماسپښین 3 بجې په چینای ښار کې ترسره شي. د دې لیک بولی ته ټول ټال 1090 لوبغاړو نوم لیکنه کړې و چې اتسوه سوال لس خپل هندي او 233 بیا بهرني لوبغاړي وو. خدای پی ایل اداري یو زرونه وی لوبغاړو لډلې یوازې 292 غوړه کړي او اوس به د 292 لوبغاړو بولی تر سره شي. د آی پی ایل لیگ ته دیرش افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه چې و لوبغاړي مجیب الرحمن، رحمن الله ګربوز، قیس احمد، نبین الحق، نور احمد لکنوال، کریم جنت او فضل حق فاروقي شارټ لیست شوي دي. راشد خان او محمد نبی بیا له خپلې پخوانۍ لوبډلې سن رایزر حیدرآباد سره لوبیږي. اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنسته کېږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څنګه له مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دا به زیربط ارگانونو ته اطلاع ورکي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له دې ځای شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یو پیښه رامنځته کېږي، دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1919 شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوو کې چې کومک، باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل ظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغه سي واقعیا وسوله او یاده
تاس خلک هم شته چې کله یو پیخه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي داوا نه کوي دغه پر خلاف یا خپل هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قران کریم هم او اشاره لري. قران کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپل انتقام نه اخلي، ځکه که انتقام تاسې وس تاسې په انتقام کې دیسي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف کې زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي کنه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځان ته نه پیلوي او خپل لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په دغه قانون هغه سي چې د پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کو د جزا نن سبا هغه ته انسوی دی دغه جزا دغه هغه جزاوی مکمل ته انسوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی یو جنحه ده یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیری مونږ او تاسې دا اجرات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
سره چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر را رسېدلی دی زه د حکومت ته حواله کړم نو حکومت به بیرته خوشي کړي.
نه حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو اغه مبالغ چې کم مقدار حیف مل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم ستورته او رد مال هم سبکی. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی لی وکاس څخه په دې منځ کې یو کس ل خپل داوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کیدای سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم دا چې ځینی داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسو یې دا مناسبه لار بولئ چې لا غولارو حل شي کنه وای چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې غړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل شي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغه اس به ټکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک لا څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندرې وای.
د دې مخینه خورا ډیره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلې څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی سرکونه روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي، چې ټیمپو شروع کیږي د استاد ته پلی کوم ده.
لکه د آهسته برو په اړه څه وایي؟
څه دی اوازونه ورته وایي؟ صابرو ما نه نه صابرو په بسم الله قدم را واخله، مخکې څه دی ګډیږي تر هغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت چیرو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، رو رو راځه، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ معنا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړی قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آیسته برو، په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، د مودیولو اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډیر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصر الله خان په واده کې وویل شوه.
My mahatavira
د دې مخینه خورا ډیره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلې څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادات رواج او دود سره کونه فولکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې مجلرو د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راوخه نو چابک راوخه چټک راوخه چون ناوی ته ډیر درنښتور کې ډیر احترام کې د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ژوند اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي نه په تلوار نه وکي قدم سوکا سوکا ژوند قدم شمار نه وکي دا بیا شسه بعد مسه زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار د زمش تلوار دی داسې زوم مدروستلی شهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بیناوی او زوم نسره دروي نو لام دی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کوم سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکو آی جی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوی بیل او زوم بیل د واده مراسم منځي
مو کې موضوع دا شې نه سره چې بسم الله قدم را واخلا او د سره سواس الله سره دا خبره نسته مو کېل
واده والا به مې کوم چې لګلې یو یا به په خان چې یا به کاروان چې لګلې و دا خبره خو نه ویل کدا و سې دي چې دا تخت باندې و در یو لاسونه پزرکی یو ګوتی پزرکی یو بدلی ورته وای دا شېن په مو کې نه ریواج او نسته وسم نسته د مخالکو کې
خو په ځینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسې په بسم الله قدم را واخلا او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکو اته محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی د موږ په پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوی له کوروزی دغه سندري ورته ویل کیږي دغه په څنګه نوري فولکلوري کې سندري یا محلي سندري په اصطلاح ټپی دي هغه د مصری دي په بسم الله قدم را واخلو خاستینه وکي پښتنینه وکي دا موضوع ویل کیږي
د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وایي چې د پاشقی واده کړی د په واده کې ټوله سندري خو پتیرا بیا په بسم الله قدم را واخله ډیر په خواند ویل کېدله نو ځکه په امغه آهنګ تروسه په غوګونو کې ده
ما د نجی په وخت کې 15 لک افغاني په ور کې ما پاشقی وکړله غوګونی سره بیا سره کړله بیا د ماده څه واده نه وځ بیکار واته وصل یو نیم سل خته وي دنده غدر بدروبو اما څه انې مې بدلې ورته لیم خلګانې به وي خويندې مې په بسم الله قدم را واخله او خاستان او کوي او نازول نه او کوي پلانکې نه او کوي زلک په جګو ما غلې ماته دا وګي و دسته د ما فقط نه و ټټه و نور بیا خاله وسم نوې کیلو وزن د نامې خدا
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام دا وی چې ناوې او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وای چې په خو وختونه کې به خلک د دې سندره په اوریدلو سره په خپل ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کم رنګ شوی دی
سابق ته و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو ورور و چکچکې به کولې بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته و لور او یا با کی ناس یا با وطارید بیا با طول کی ناس دار من تا وست زگورم دسه آم طول تالار نداریگی پا اترام دی ناوی زوب زیادتر دی ناوی مورچی یا خوانده بیا زر زر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا
لکه څنګه چې د وخت په تیریدو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کیږي خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپل سندرې بیا بیل خوند او کیف لري په دې حق لاز موږ همکاري فرشتي مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي په پیل کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلې ده
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده بومی شکل
بله
اسه پاته وو او باندې کار نو شوای
اوس
فارسی کا استابرو وای مثلا کندهار کې په بولال وای لوګر کې مثلا رو رو ساروانه او د خیال کجاوی هر سیمه کې فرق لري
بله
استابرو کې دا لایکم لګ مشکل وو ارزښت زکه ډیر دی چې د سرنوشتاز دی کنه د زوم او د ناوې د پاره هغه باید خو په سره خو په لای داشي
که
په سرنی به دغه ژوندم بس اسې تیریږي
یعنی ارسلام دغه
آیسته برو
بزنه شروع کنه
یا با بسم الله قدم رو واخله
واخله یا رو رو ساروانه یا با بلاله طول یا مفهوم داری
دا دی واده تعداب ده
تعداب ده بله فکر مهم ده ما تا دا علاقه پیدا شد چه دیبانده کار بکم
نوخت
بکراورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلکم ده او کولشه چی واقع داری
تاس یو اختل چه پا دی سندره بانده کار وکی او پا دی که نوخت راولی اوز داره توی چه ده آیستابرو سندره که تاس کم نوی تکی را منزده کن
ما دوم را کار که چه ده آیستابرو لحی سره برابر شی مختی ما سر بحث که زازیرم چی دوی تقنعات ورکم موسیقی خب فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
بر ده لای بلای با چرا خموازی کو یعنی چنگ وقت بلای و اوز پلایسه
از لای چی دیکنه ده که عرکات منظم نیوی ده ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده ده سندر ده سوکتی عدیانس دی اغاوری آقا به زان دی سر ایاروی در سندر دی چیز مونگ او تاسه چه لطرخم نیا خو که سک نمانی زکر چه آقا کن بین المللی میار برابر نده
اوز برا سوگ آیسته بروتا چه آقا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سو بیده پا که دی موسیقی آقا کمچه چی دی آقا طول پا نظر کنی ول سوی پا دیگه طول و اصول برابر ده
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاس تا پلیکم ده
تاسو ودونو تځي هغه سندره چې نایوزم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راواخله دا شاید په بیلابیلو ډولو وویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستې په نظر مو څه رقم دي
آیسته برو چې د هغه وخت کې نایوزم چې په ځای نه حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده آیسته بدو ده ځکه چې هغه نایوزم نشي کولی چې دغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشده کنه مشکل آقا زاینا پیدا کیگی چی در آقا ناوی افزوم ذهنیت هم خرابیگی بس آقا زاینا بعد وقتی شروع کی در آقا پا قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چی زان نه در تیمپو برابر چی آستا برو ما ایمان آستا برو بیدا
استاد که زحمت نیی پا آخر که یا پختو را توقع گویی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه من
نه
زنده اوس استاد من نه
تاسنه دد کور نوې تو به بخت ورشه دد اور نوې تو به بخت ورشه
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې د هرې ناوې پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
و درې ګم مختبلې ته غنو موشین ده کوچه تا لروزی ده دکش اشکور ناوی توب ده بخت ور
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو
مات بشی یار دا بنگلی زما مات بشی بنگلی زمان پمکوا چہر نکی یارشنا بنگلی